د وایس اف امریکا جبه د ګلو او کبر منور دونکو د خبری خبرونه ته شراغ لاست نن د چهارشنبه ورځ 2019 کال د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده وختونه سوي دي په کوټه کې د شپې لاس او کابل کې 9:30 بجې او کوربه يم زه نصیر کاکر په مراګرزم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي که طالبان سوله غواړي نو سوله به ورسره کوي او که جنګ غواړي نو جنګ به ورسره کوي. نن په کابل کې هغه دا هیله هم څرګنده کړې طالبان د سولې خبرو ته آماده سي. او د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند وایي غواړي چې د پوځي عدالتونو موده نوره هم وغځوي، خو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي لا تر اوسه له مخالفو ګوندونو سره موافقې ته نه دي رسېدلي. په پاکستان کې د څېړنې یوې ادارې ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې تر نورو وختونو تیر کال امنیت تر څه حده خوندي و، خو له سیمې څخه د پارلمان یو غړی محسن داوړ وایي امنیت خو په جیل کې هم خوندي وي. دا او قدرمنو اوریدونکو د نورو رپورټونو تفصیل به راسره هم په دې خپرونه کې ګورئ. وایس اف امریکا جبه د کډرمنو اوریدونکو بیا هم شراغ لسته خبرونه ته په خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو، خو یادونه درته وکړو چې د ډیوه ځانګړې اونیز خبرونه له واشنگټن تر خیبره به هم راسره په دې خبرونه کې شامل وي. اوریدل او لیدلې مه هیروئ. او اوس هم له افغان سولې څخه په خبرونه کې پیل کوو چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې که طالبان سوله غواړي نو سوله به ورسره کوي او که جنګ غواړي نو جنګ به ورسره کوي. نن په کابل کې هغه دا هیله هم څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته آماده سي. په دې اړه باندې به حال اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت په سټوډیو کې راسره ملګری دی، له هغه څخه به تفصیل اخلو. ستړي مسې او په خیر رالی.
په خیر،
مننه له تاسو څخه. پیر صاحب، تر ټولو مخکې کوم دار ته وایي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې څه فعالیتونه و نن د چا چا سره لیدکاته کړي دي او دا خبره چې کړې ده دا څرنګه او چیرې کړې؟
دا خبره خود نه پښتنه سوي په هغه جواب شته. دا خبره کړې دي د ملاقاتونه کړې دي اشرف غني سره او چکم کامی حکومت دا غوي د غړو سره، او بنیادی خبره دا کړې ده چې سره د طالبان په کار ده چې دوی خبرو تکښېني او که دوی خبرې کوي نو خبرې ورسره کوو او که جنگ کوي نو جنگ ورسره کوي. ورسره بل مهمه خبره دا کړې ده چې کوم سیمایز لیول باندې د وی چې یو اجماع ډیره ضروری ده چې دا ټول هیوادونه مرسته وکړي، او د وی چې د کوم دوره کړې ده چین ته تلای او متحده اماراتو ته هند ته، ټول په دغه راضي دي چې موږ مرسته کوو. خو بل په کوم بنیادی نقطې چې دوی چې راضي دي هغه داده چې دا چې کوم ها عمل ده د سولې د خبرو والا دا د افغانستان په واک اختیار دوی په مشرې او دوی په کنټرول شي چې وي. او بل بدن دا پښتنه کړی و چې طالبانو سره به بل غونډه کله کېږي نو دوی چې موږ په هغه باندې کار لګیا ده او ضرب اوسي تمه لرلې ده. نو فلال خدا دا غو دغه نه بعد داسې رپورټونه هو چې دا یو پاکستان ته ځي، خو پاکستان
په دې باندې به خبرې کوو. خو تاسو د سیمه ایز اجماع خبره وکړه، د سیمه ایز اجماع په حواله سره کوو نو په دغه کې تر اوسه پورې ستونزې څه دي؟ او بله مهمه خبره دا ده چې ضروري ولې ده؟
نو چې ضروري خو ستونزې به اول راځي. ستونزې خو داسې دي چې اوس څرنګه دا خبره شروع شوه، دا عمل لا نه ده شروع، خو عمل شروع کولو لپاره خبرې شروع دي. نو هغه شی داسې اندازه وسوه چې اول جدي شی غونډه وه هغه وځنډېده، بیا په کت قطر شوه هغه وځنډېده. اوس داسې لیده سي چې قطر او سعودي چې کوم خپل جنگ ده هغه اوس په د افغانستان په دغه د سوله په عمل شي نظر انداز کیږي. نو مایک پمپیو تلای و سیکرټري خارجه چې ده سعودي ته هم لاړه، قطر ته هم لاړه، اورې هم په دوی دا زور ولګولی چې یاره دا خبره شي موږ سره مرسته وکړي. او هغه دغ نه علاوه چې موږ وګورو ایران اوس نږدې وخت شي ښکاره وویل چې موږ طالبانو سره اړیکې لرو، ملاقاتونه یې کړي دي. ایران به کله هم نه غواړي چې دا سعودي په لاس دا عمل ورکړي. سعودي به دا نه وایي چې ایران هغسې، ورسره چین ده، ورسره روس ده. نو دا ضروری په دا ده چې ګورې که فرض کا دا خالی دا غونډې پاره چې غونډې پاره دوی ناراضي کېږي نو عمل خو شروع کول اچرته خبره ده. نو بل نور خبرې دي په ایجنډې باندې اختلاف ده. ذبیح الله مجاهد چې کوم دوی ویان د طالبانو هغه خو دا دړه کې ورکړی دي چې موږ به دا خبره بالکل سره خبره نوزو مور سره خبره کوونه ولې چې دوی وایي چې نومبر 2013 سره امریکا دا وعده کړی و چې موږ به د ځواکونو او باسل په افغانستان نه او د افغانستان خاور نه نور هوادونو ته خطر نه جوړول دا ګارانټي به موږ ورکو خو طالبان وایي چې ګارانټي خو نه دی راکړی نور خبره پکښه دی ایجنډې شي نو ستونزې ډېرې دي او چې کله پورې دا هواد سیمایز اجماع نه وی نه مانه د خاصه د خبر وسره شروع سی
او بل خبره چې پاکستان ته هم ټاکل سي او چې زلمی خلیزاد به سفر کوي خو تر اوسه پورې ګمار کو چې نه دی تللی
بالکل دا سه لیدسی چې پاکستانی مطبوعات حکم دا وای هغه وای چې پرون لیزا کرټس چې کوم ډایرکټر د نېشنل سکیورټی کونسل شه هغه تللی دا او دا سه وای چې لکه سرکاري توګه خدا سه اعلان نه دي سوي چې خبره سوي دي خودي دا وای چې پاکستان نه بیا دا غوښتنه کوي اور بیا چې تاسو ته طالبانو باندې فشار واچوي چې دوی خبرو تکشيني او دا عمل شروع سي او خبرو سي چا سره تکشيني چې افغان حکومت سره نه خپنه تکشيني او دا یو چې کله پورې دوی نوی ناست نو کوشش په امریکای بیا وی دا یو پیغام ده چې تاسو مرسته وکړئ هغه مرسته چې کوم تاسو ویلې چې موږ یې وکړو او مرسته دغه د طالبان یا مجبور کړي چې ښه خبرو ته یا راضی کړي چې په چا طریقه هم خو دا عمل شروع شي
ډیره مننه فیروز پرشا صاحب
ډیره مننه
ګلو قدر منو اوریدونکو د وایس اف امریکا جوړه خبرونه لا دوام لري لمر سره اوسئ وایس اف امریکا دی ودا کتر من اوریدونکو اوس هم یو بل رپورټ چې راپورونه وای د ایران څخه تیر کال یعنی په 2013 کې شاوخوا اتل لکه افغانان په زوره استل سوي دي چې افغانستان ته رسیدلی دي او هم په دغه کال یعنی په روسش کال له پاکستان څخه یوازې 3000 افغانان چې دي هغه افغانستان ته رسیدلی چې لعمله هم په هغه هواد کې ډېر ستونزې نه یوازې هغه خلک چې له ایران څخه اخیستل سوي دي هغو په خپل دل دي بلکې حکومت ته هم مشکل جوړ کړی دی نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ما وش جلیل درته وړاندې کوي
د امریکا لخوا لګول شوی نوې بندیزونو لامل د ایران کرنسي قیمت غورځېدلو او د تیلو بیې زیاتېدلو له وجې د ایران نه وتلو باندې مجبور شوی افغانانو شمیره کال 2013 کې نږدې 8 لک ریکارډ شوی ده د مهاجرت نړیوال تنظیم د افغانستان لپاره مشر لارنس هارت ای اف پی خبری جنسی ته ویلي تیر کال ولکه و د زرا یو سلو 15 افغانان د ایران نه واپس راغلي چې د 2013 کال په مقابله کې دا شمیره 2% سیوا ده خغلی لارنس هارت وای
که څه هم افغانان په ګاونډي هیوادونو کې د کار ډېری نیمګړتیاوې پوره کړې دي خو د ځینو دغه هیوادونو اقتصادي وضعیت دا نور د افغانانو لپاره په زړه پورې نه دی پاتې چې پکې ایران هم شامل دی
د دې په مقابله کې د پاکستان نه واپس تلونکو افغان کډوالو شمیره 3000 نه کمه وه چېرته چې ډېر د کال 1900 اتیایم نه ژوند کوي په تیر ستمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لپاره ایجنسی لخوا وړاندې کړي شوو شمیرو تر مخه په ایران کې قریبا 1.5 میلیون غیر رجسٹر او 1 میلیون رجسٹر کډوال ژوند کوي بې وس افغانان مجبور دي چې د خپل کورنیو ضرورتونو پوره کولو لپاره د روزګار په تکل کې ایران ته تلو په لړ کې سمګلرانو ته پیسې ورکړي څوک چې د یو تن په سر 300 نو واخله تر 500 ډالر پورې اخلي نصرالدین هم ایران ته د سمګلرانو په مرستو تللی وو
دوی زه ایران ته لرسیدو 15 میاشتې وروسته بیرته افغانستان ته ولېږلم مالا دومره پیسې هم نه وی ګټلې چې انساني قچاقچانو ته ورکړم
اتمیش کلن عبدالحکیم ته ایران ته د رسیدو یو میاشت پس روزګار خو ملاو شو خو دی اونی ولی شو او افغانستان ته واپس ولېګلی شو
زه په خپل کوټه کې هم چې پولیس زوونی ولم او جیل ته راوستم دوی موږ سره ډېر ظلم کوو او خوراک به هم نه راکولو
د کډوالو ډېری کورنۍ کروندګر دي چې په افغانستان کې راغلي بدترین وچکالۍ له وجې کډې کولو باندې مجبور شو
که موږ ته دلته روزګار ترلاسه شي نو موږ به کله هم د نړۍ بلګوټ ته نه ځو خو که موږ سره خوراک له ډوډۍ نه وي نو موږ به په مهاجرت مجبور شو
خدیجه بیبی هم د ایران نه واپس راغله ده. زما زی په ایران کې اواز او د ستوند سره مخ نو ځکه یو کال وړاندې زه هم ایران ته لاړم. تیر کال چې کله صدر ډونالډ ټرمپ د ایران سره کال 2015 کې شوی اټومي تړون نه پشا شو نو د دې وروسته د ایرانی ریال قیمت نیم په نیمه راغورځېدو.
دا د وایس اف امریکا جو دا خبرونه لا دوام لري په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شئ facebook.com/voadiwa. او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې غواړي د پوجي عدالتونو موده نور هم وغځوي، خو د دغه ګوند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې لا تر اوسه له مخالفو ګوندونو سره په دې اړه باندې څه موافقې ته نه دي رسېدلي او ډېر لوی اکثریت به غواړي چې دغه قانون پارلمان کې دی منظور کړي. اورنګزیب خان ورباندې یو رپورټ راستولی او ورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دفاع وزیر پرویز خټک او بارینو چارو وزیر شاه محمود قریشی باندې ګډه یو کمیټې جوړه کړې وه چې مقصد یې د پوځي عدالتونو موده زیاتولو باندې مخالف سیاسي ګوندونه راضا کول وو. د کمیټې یو غړی شاه محمود قریشی نن د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي دي پوځي عدالتونو موده زیاتولو باندې حکومت به هم یو کمیټې جوړوي او مخالف سیاسي ګوندونه به هم داسې یو کمیټې جوړوي او بیا به دا کمیټې خپلو کې مشورت کوي.
اس پر ہم ایک کنسنسس بلڈ کریں کیونکہ دو تہائی اکثریت چاہیے، کسی ایک جماعت کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں ہے اور ملٹری کورٹس کے لیے ایک آئینی ترمیم درکار ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ اور اپوزیشن کو مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا.
شاہ محمود قریشی وایي چې د پوځي عدالتونو موده زیاتولو لپاره به آئینی بدلون لپاره په 3.2% شمیره پکاروي، کوم چې یو ګوند سره هم نشته، ځکه به دوی د مقصد لپاره د مخالفو ګوندونو ملاتړ اړتیا لري. پاکستان کې کال 2014 په خبر ارمی پبلک سکول باندې برید پس کال 2015 پاکستان مسلم لیگ په حکومت کې د پوځي عدالتونو د دوه کالو لپاره یو آئینی بدلون تر مخه جوړ کړی شوی وو او د دوی موده پوره کېدو پس یو ځل بیا هم د مسلم لیگ حکومت کال 2014 د دې موده دوه کالو لپاره زیاته کړې وه، کوم چې اوس پوره شوی ده او موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت یو ځل بیا دا موده زیاتول غواړي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو وړاندې د دې مخالفت کړی وو، خو پاکستان مسلم لیگ مشر او پارلیمان کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف نږدې ورځو ویلي وو چې د پوځي عدالتونو له وجې د ترخګرۍ پیښو کې کمی راغلې ده. البته پاکستان کې دننه او بهر د بشري حقونو لپاره کار کوونکي په دې عدالتونو دا تنقید کوي چې پکې ملزم ته د وکیل او اپیل حق نشته. نږدې ورځو پاکستان کې د بشري حقونو خپلواکه ادارې یا ایچ آر سی پی هم یو بیان کې ویلي وو چې یو جمهوري ټولنه کې د پوځي عدالتونو وجود د ګډوډې لویه وجه ده او د خلک د بنیادي حقونو نه محرومه ساتي. سمو د وړاندې پوځي عدالتونو موده زیاتولو په موضوع ډیوه ریډیو سره خبرو په وخت قانون پوه لطیف افریدی هم دغه خبره کړې وه چې کوم ترخګرو ته سزا ورکولو ته پرده عدالتونه جوړ شوي وو هغوی ته سزا نه کیږي. لطیف افریدی وایي
داسې کیسونه هم شته چې خلک د هغوی خپل خپلوان قرآن خوري چې دا خلک بې ګناه دي او ګناهګار خلک مشهور مشهور ګناهګار خلک به دستور د دوی سره گرفتار دي او دا غی خلاف څه کاروایی نه کیږي. څوک چې په ملټری کورس کې ټرای کیږي نو دغه ټرایل نه محرومه وي، نه د خپل خوښې وکیل ورته ملاویږي او نه جره کول شي او نه نور سهولتونه ورته داسې ملاویږي.
د پوځ ویان ادارې ISPR وینا تر مخه ګرد هیواد کې یو لس پوځي عدالتونو ته تر اوسه 1 قضیه راغلی دي په کوم کې 546 فیصله شوی دي او په دې کې 310 ته د مرګ سزا او 243 ته د سخت سزاګانو سزا اورول شوی ده.
اسلام اسلام آباد څخه یو بل رپورټ چې په پاکستان کې د څېړنې یوې ادارې ویلي دي په پخوانیو قبایلي سیمو کې تر نورو وختونو تیر کال امنیت تر څه حده پورې خوندي و، خو هم د دغه رپورټ ته په عکس العمل کې له سیمې څخه د پارلمان یو غړی محسن داوړ وایي چې امنیت خو په جیل کې هم خوندي وي او ادا کوي چې پخوانۍ قبایلي سیمې یو ډول په زندان کې بدلې کړل شوي دي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د فاټا ریسرچ سنټر لخوا د هیواد د پخوانی قبایلی سیمو د امنیت په اړه دا رپورټ وایي. کال 2018 کې د قبایلی سیمو دننه د تشدد ټولې 224 شپېته پیښې ریکارډ کړې شوې چې کال 2019 کې شمېره 315 شوه. رپورټ وایي چې د ترهګرۍ په پیښو کې 19% او د ترهګرو ضد عملیاتو کې 40% کمې ریکارډ کړې شوې. خو سوال دا راپورته کیږي چې آیا د پخوانو قبایلی سیمو د امنیت پر ځای کېدو ګټې څومره ځایي ولس ته رسېدلې؟ په دې لا د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي موسین داول ډیو ریډیو ته وایي دا ټیک ته چې پخوانه قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې را کمی شوي، خو دې ته به هم کتل وي چې هلته خلک څومره په آزاد ډول تګ راتګ کولی شي.
الته موبیلیټی څنګه د خلکو تک راتګ څومره آسان دی، اوسونه آسانه سره هغې هلته ګرځېدی شي. اوس په وخته موجوده فټا قسم حیثیت د جیلخانې په شان دی، د یو ځای د خلک بل ځای پر نشي تللی. اوس دا څو ورځې مخکې لا د شمالي وزیرستان ته د بارۍ خلکو د تک دغه کلاو شو، اجازت خلکو ته میلاو شو، بیا تاسو بغیر د اجازته وزیرستان ته داخل کېدی شي. نو چې دومره ته کنټین کې دومره یو محدوده کې یو علاقه او دومره بند دی اوساتې، نو بیا خو مخامخا چې ته علاقه اوپن کې یو مثال د جیل خادي د صورت حال دی او تاسو دغه د پښتو بیا هغه حقیقي تصویر د بخې ته راځي چې څومره کار شوی دی، څومره ترهګري ختم شوی دی او څومره ابو د غله دی.
رپورت د شمالي وزیرستان د امنیت په اړه لیکي چې د ضرب عذب د عملیات وروسته سیمې ته د بې کوره شو تنانو د بیرته تګ عمل روان دی، خو دا سیمه د نورو علاقو په نسبت لا زیاته د ګډوډي ښکار پاتې شوې چې د کال 2019 په نسبت پکې دا ځل د ترهګرۍ 85 پیښې ریکارډ کړې شوې. دا شمېره کال 2019 کې وی شوه. د فاټا ریسرچ سنټر سیلنکار عرفان الدین په پخوانی قبایلی سیمو کې د امنیت صورتحال خوالی د ترهګرو پر ضد د پیل کړې شوې پوځي عملیاتو سره تړي، خو وایي شمېرې ښایي چې په شمالي وزیرستان کې د کال 2018 دوران تشدد کې اضافه شوې. او د یو سوال په جواب کې صدا سی وایي،
میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کو جو گڈ طالبان ہیں ان کو واپس لایا جا رہا ہے، تو اس کے اوپر تو میری کوئی ایسے ہمارے پاس خبریں نہیں ہیں کہ ان کو ری گروپ کیا جا رہا ہے.
ہوائی دانش ویلی چی پہ شمالی وزیرستان کے خط طالبان یو زل بیا راوست لکی گی. دا ممن دو زلی سر تعلق لرون کی دا فاٹا پولیٹیکل الائنس ویان نثار ممن دا خپلی سیمی دا امنیت پا باب لوائی دا ترہگرے پیخو کی یو سکمی راغلی
څنګه چې وایي دغسې ترهګرۍ کې کافي ده پورې کمی راغلی دی، خو په کار دا وه چې د کمی سره سره دي اکدم ډیولپمنټل کارونه شروع کړل، نو خلکو کې به هغه یېره مکمل ختمه وه. لکه اوس ډیولپمنټل کارونه نشته، قانون نشته، دلته چې دی نو صلاح نشته دی، دلته زمونږ دفتري مسایل نه حل کېږي، بل څه نه حل کېږي. نو خلکو کې په دغه یو تشویش پروت دی چې هسې نه دا دلته ترقیاتي کارونه نه کېږي، کوم ګام نه شي اخیستلی، نو
د پاکستان د فوج د ویان د ادارې آیس پی آر مشر میجر جنرل آصف غفور هم تیر کال دسمبر کې ویلیو چې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي.
په دې برخه کې ځو د بلوچستان ایالت ولوري ته، چیرې چې په دوو اونیو کې د لادرکه لس بلوڅ ځوانان چې دی هغه خپل کور ته بیرته رسیدلی دي. او د بیدرکه بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی سپین ژری ماما قدیر بلوڅ وایي چې په هغه ایالت کې د کورنیو چارو وزیر زیا لانګو ورسره ژمنه کړې وه چې په دوو میاشتو کې دننه به 110 ورک بلوڅان خپل کورونو ته ورسیږي. نور تفصیل د ډیوه خبریال حفیظ الله ستوري شرانی په دې رپورت کې.
د لادرکو بلوڅو د تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ و ډیوه ته په ځانګړې مرکه کې وویل، په تیرو لسو ورځو کې لس لادرکه بلوڅ ځوانان خپلو کورونو ته راستانه سوي.
دا وخت لس کسان بازیاب سوی دي، دغه کې امیر دی، صدام دی، اسام دی، شہزاد کمبرانی دے، عبدالسلام دے، اورنگزیب دے، اورنگزیب بلوچ، چنگیز بلوچ، رند ظریف رند، دا رنگ کسان دا تقریباً دا لس ورس کے بے درک خلق یا لسوے دے اور آغلے دے اخبل کورو کے کور والا د دوی ډیر خوشاله دے.
ماما قدیر وای راستانه سی وکسان لتیرو څو کالو راهیسی لادرکو، نومغړي وډیوا ته وویل چې د بلوچستان یالت داخله وزیر زیا لانګو له دوی سره وعده کړې وه چې د لادرکو کسانو په موندلو کې به ورسره مرسته کوي. ماما قدیر وایي و ایالتي وزیر ته د ورکو کسانو لیست ورکړی چې له هغو څخه په لومړي ځل لس لادرکه کسان راستانه شوي.
لس کال تیر شوی دی تقریبا درې زر څلور سو پنځه شپېته ورځ نن موږ ته شوی دی. دا احتجاج کې بے درک خلق دا پار موږ ناست یو. دا مابین کې حکومت خلق راغلی و مسٹر ضیا لانګو وزیر داخلہ و هغه موږ سره خبرې وکړې کې تاسو خپل احتجاج جاری وکړه لیکن موږ هم خبرې کړې دی بالا او ستاسو انشاءالله خلق وختي انشاءالله موږ بازیاب کوو تاسو بے فکر سے. او دا موږ موجوده لیست دی ته یو سل لس کسان غور کړی دی.
د بلوچستان یالت داخله وزیر ضیا لانګو تیر میاشت د لادرکو کسانو لپاره لګول سوي خیمې ته د ورتګ پر موقع ورسنیو ته وویل کوم څوک چې د پاکستان اساسي قانون منی د هغو د موندلو لپاره به عملی ګامونه اخلي. هغه زیاته کړه چې د ورکو کسانو تعداد یقیني نه دی چې څو دی. ایالتی وزیر تور ولګاوه چې د ورکو خلکو په لیست کې ځینې داسې کسان هم شته چې هغه د ایران او افغانستان له خاورې څخه د پاکستان خلاف کار کوي.
جو لاپتا افراد اماری ادارو کې سات
کوم لا درک خلک چې زموږ د ملک له ادارو سره دي د هغو د راخوش کېدلو لپاره به ورسره خبره کوم، خپلې هڅې به کوم، آن زارۍ به ورته کوم. خو لبلی خواز موږ د څارګرو ادارو رپورت دی چې د ورکو کسانو په لیست کې داسې کسان هم شته چې هغه په ایران او افغانستان کې پټ دي. تاسو ولیدل هغه ورځ یې په افغانستان کې څو بلوچستان ووژل، دا ثبوت دی.
انټیلیجنس کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ کچھ بندے ایران میں ہیں، کچھ بندے افغانستان میں ہیں.
ماما قدیر دعوی کوي چې د دوی په زرګونه کسان لا درک دي. هغه وایي که پر کوم چا څه تورستا و عدالت دې پیش کړل سي او قانوني چلند دې ورسره وسي. حفیظ الله ستوري، شیرانی، وی او اے، ډیوا، کوټه.
وایس اف امریکا ډیوا دا خبرونه لا دوام لري او اوس هم زو اونیزي ځانګړي خبرونه ولوري ته. او دا خبرونه د بلوچستان د وچکالۍ په اړه چې په هغه ایالت کې وچکالۍ یو غټ بشري ناورین رامنځته کړی دی. او کارپوهان وایي کې چیرې حکومت په سملاسي توګه د وچکالۍ د اغیز د راکمولو په اړه څه اقدامات ونه کړل نو شاید چې ډیری خلک کډه کېدو ته اړ سي. تفصیل په دې خبرونه کې چې کوربه رحمان بنیرای دی.
دا د وایس اف امریکا ډیوا پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. د واشنگتن ډی سي څخه زه رحمان بنیرایم. په جګړه ځپلې بلوچستان کې چارواکي وایي رواني وچکالۍ یا سوکړې تر یو لک زیاتې کورنۍ اغیزمنې کړې دي. د بلوچستان د چارواکو تر مخه نږدې شل ضلع له وچکالۍ سره مخ دي چې پکې د انسانانو په ګډون ساوري هم اغیزمن شوي دي. د رپورټونو تر مخه په بلوچستان صوبه کې د تیرې یوې لسیزې پرله پسې بارانونه نه دي شوي، ځکه سوکړه ده. په بلوچستان کې د کارپوهانو سره بیره ده که وچکالۍ نور هم اوږده شوه نو ډېر خلک به د سیمې نه کډه شي. په بلوچستان کې د کلیوالي پرمختیا د ادارې یو مشر ډیوه ته ویلي دي د حکومت د بد انتظام له امله په بلوچستان کې د وچکالۍ اغیز ډیر زیات دی. هم په دې موضوع باس کوو. سره ملګری کېږي دوه مېلمانه. د بلوچستان د کوټه څخه د ډان ورځپاڼې مشر سید علي شاه صاحب. شاه صاحب، تاسو پروګرام کې خیر علیکم. او زما بل میلمه دی د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو ان ڈی پی مشر ډاکټر خیر محمد کاکر صاحب. کاکر صاحب، تاسو هم په خیر علیکم.
ډیره مهربانی.
محترم شاه صاحب، موږ چې کوم رپورټ وویلو په شروع کې د هغې تر مخه کچری د دې وچکالۍ اغیز سے واقع دی شي که حکومت سم ګامونه وانه غسل یا کوټلې حکومت څه کولای شي څنګه سم ګامونه غسل شي چې خلک د کډه کول نه بچ کړي شي؟ شاه صاحب،
ډېر اهم موضوع ده بنیادی صاحب. حکومت خو ډېر څه کولای شي. حکومت سره خو وسایل ډېر زیات دي. حکومت خو مختلف ادارې لري. provincial disaster management authority, the agriculture department, the livestock, the dairy mein kami usaradi wasail usaradi lekin labada marga la katunga chi taso khabar ho ka chi da yow lak na ziyati korani chi di aga mutasir sivi di da de wajkali na da sahi khabar da lekin kam chi da korani char wazir di siya langu aga sara ma khabar ho ka tadad da chai takriban las lak insanan chi di aga da waqt de wajkali na mutasir di aw ba mukhtalif zili di kanushki da kachagi da درخشان یو نوې ډیویژن دی د ایران سره اکثر ضلع ملاوی دي خاران دی پکې واشک دی او نورې ضلع دي دا ډېرې متاثرې دي او بیا چې د بلوچستان کومې پښتني سیمې دي کارپشن دی کلا عبدالله ده نورلایی ده یا کلا سیفلا ده دا ټولې علاقې د دې ټولو علاقو چې کوم زراعت دی باغبانی ده هغه متاثره شوې دي خلک دې ته مجبور شولو چې کوم شنه باغونه دي هغه وکاري شنې درختې وکاري او نن مرچوینو په بلوچستان اکثر علاقو کې چې کومې شنې او زرغونی علاقې وي هغه په ساراو کې بدلې شولې نو زما په فکر سره تا دا وویل چې خلک دې ته مجبور دي زما چې کوم معلومات دي د نوشکي او چاغي سره په زرو کسان چې دي هغه دا وخت راکړه شوي دي خپل کورونه یې پرېښي دي برامچا یو علاقه ده د پاک افغان سرحد سره افغانستان د سرحد سره ډېر نږدې علاقه ده د دې علاقې نه تقریبا شپږ زره کسه چې دي هغه دا وخت راغلي دي د نوشکي ښار ته نږدې آباد دي د دې سره سم د البندین کې هم ډېر خلک چې دي هغه ودې ته مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي او بیا چې ما د چارواکو سره خبره کړې ده هغه دا وایي چې دي موږ پنځه ویشت زره کورنۍ ته چې دي موږ راشن ورکړي خبره داسې ده چې دا شل کیلو چې کم د وړو تیلی ده یا پنځه کیلو بره ده یا پنځه کیلو غوړي ده نو دا د مسلې حل خو نه دی د دې لپاره خو یو پرمننت یعنی سسټینیبل پایدار ګامونه اخیستل پکار دي وایسې هم که ته وګورې په بلوچستان د پاکستان چې کومې نورې صوبې دي د هغو په نسبت دلته غربت هم زیات دی بېروزګاري هم زیاته ده بدحالي هم زیاته ده یعنی درې شیان یو فوډ سیکیورټي او دویم هنګر لوړ او دریم هیومن ډیولپمنټ انډیکس دی په پاکستان کې په څلور صوبو کې دا تر ټولو زیات په بلوچستان کې دی یعنی تاسو مو تیر شپو کې رپورټ کړی وو په کوټه ښار د بلوچستان دارالحکومت دی یعنی ته اندازه کولی شئ دلته یونیسیف ورلد هیلث اورګنایزیشن د ملل متحد ادارې دي او حکومت بلوچستان د دوی اعداد او شمار دایر چې دلته نیو کهان مری او د دې سره سم تحصیل پنج پای په دې کې د څلوېښتو فیصدو نه زمونه سي بیا تر پنځه شپېته فیصده پورې بچان چې دي هغه د غذاییت د کمۍ شکار دي یعنی هغو ته چې د کم خوراک ضرورت دی هغه نه ملاوېږي حالانکه که ته وګورې د ډبلیو ایچ او یا د یونیسف چې کوم سټنډرډس دي که پنځلس پرسنټ په دنیا کې چیرې هم یعنی د غذایت کمی په بچان کې سو حال د ایمرجنسی نافذ کېدل شي نو شاسه د 15 شپته دي
نو شاسه د تاسو کوم نقشو خو د لاده خو يرون کې ډېر زیاتا انساني قاتل روان دي بيماري خورې دي شي خلق د مخنه اغیزمن شوه دي کډوالي شروع شوه دا نو دا خو ډېر بے حد یا بے کچ زیاتا سنجیده مسله معلومیږي د دې دومره بے کچ سنجیده مسله د حل لپاره دا وخت سب پلانز منصوبې چې حکومت کوي سنجیده منصوبې په صوبه کې یا په مرکز کې یا د نړیوالو ادارو له خوا لیدل کیږي د غلطه د خلکو د مستقبل په خاطر
ما په فکر سره چې کوم ریسپانس سي هغه ډېر کمزوري دی او هغه یا د ضلع پر سطح دی یا د صوبې پر سطح دی زموږ چې کوم پروینشل ډیزاستر مینجمنت اتورټي ده هغه یو دوه ټاکه د وړو ورواستي بیا هغه غریب خلک پر راکوړی بیا لکه خیرات پکې تقسیموي
نو دا مسله حل نه دی نو دا مسله دی ولې داسې ولې دا په دې په هنه دی په دې مسله دا مسله دومره سنجیده ښکاری نه کنه ولې شاسب تاسو دا ځان پوکړې د کله
بنیدی صاحب په پاکستان کې او بیا په خصوص بلوچستان کې کوم وګورو گورننس یو ډیر غاټه ایشو ده نو گورننس دلته بالکل ٹھیک نه دی دلته چې دی کرپشن ډیر زیات دی پولیټیکل اپروچ باندې کوم ما حلقه ده زما علاقه ده ما قبیله ده زبر دغه خیال ساتم د نور بیا ځکه خیال نه ساتم نو صورتحال چې دی هغه یقینا ډیر خراب دی یعنی بلوچستان کې کوم وګورو د اویا فیصد یا شپته فیصد چې کوم دی کاکر صاحب تاسو ته سټاتستکس پیدا کی دا د خلکو چې کوم روزګار دی د خلکو ډوډۍ چې کوم ده هغه یا لایف سټاک یا اګریکلچر دا دوار سیکٹر سری دا مکمل تباہ دی نو دا چې تباہ دی دا خلکو خو آلریډی بے روزگار دی بلوچستان چې دا وخت کم رب چې کم پاپولیشن دی د 2018 نه مدو سرشمیرنې مطابق هغه 1,00,000,000 یا 25,00,000 بلکې دا تر دې زیات دی 1,40,00,000 نو دلته سرکاري ملازمان چې دي د هغو تعداد خو صرف 2,00,000 دی نو دا نور خلک به بیا څه کوي چې ایګریکلچر نه وي باغ نه وي خلک مجبور سلو شنې درختې وکښلې لایف سټاک مو صورتحال دا دی نو ټولو اوله اغېزه چې کومه ده دا وخت د ډراوټ اگر دا وقت پر لائف سٹاک دا کم چی مالدار دی اگر خلق دیر دا وقت دا پریشانی سر پر خامخ دی اگر دا سی دی مالداران زائر دا خوراک نست نه دا سن دی یا میج دی اگر پر ساراو کی دی پر غرو کی دی اگر دا اگر علاقو نرالو ٹول رالو ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹرز دا خاص کر نوشکی چاگی او کل عبداللہ اگر چې کوم مالدار غریب خلک دی اوس پریشان دي نه د شلو وبسا نو اگر الو اونې پونی یعنی پټیرو ارزان قیمتو باندې اگر د خپل چې کوم مال دی اگر خرڅي او خلک د دې استفاده کوي د دې د مخنیوي لپاره او شل کیلو د وړو تیلې خدا د مسلې حل کو
نه دی
د دې لپاره خو یو سستینیبل اپروچ پکار
اپروچ پکار ډیر ډیر مننه تاسو سید علی شاه صاحب چې موږ ته مخ را کړو
ډیر مننه بولې
ډیر مننه ډیره مننه ډاکټر خیر محمد صاحب تاسو د سید علی شاه صاحب خبرې واورېدې او فکر کوم تاسو هم په دې ټولو خبرو به خبر یې خو یو مختصر تپوس چې په شروع کې در نکول غواړم هغه دا دی د سید علی شاه صاحب چې کوم نقشه وړاندې کړله تاسو دې سره اتفاق کوئ هم داسې ده
جی زه سل په سل کې د شاه صاحب د خبرو سره اتفاق کړم او اوس هم زه په فیلډ کې هم د دغه ستونزو سره مخامخ یم بالکل
تاسو په فیلډ کې د ستونزو سره مخامخ فیلډ کې څه کوئ دا
وردان په ډیسټریکټ پلس ڈسٹرکٹ بس ویلا کی پرفیل کی ہم اس سنس کا سر خبر کو ہم اگر شاہ صاحب پوری پنزہ کا زندین ہم سیدھا طور شہر وجود لری بالکل دارا
خواہ دا چلنجز پس مکہ بانے تب اخپلہ وینے تاسو خود یو این ڈی پی مشرک ہوئے پبلستان کے پاکستان حکومت پا شریکا ساسو سرا دا دے مسئلے کم چیتا پا فیل کی یا وینے ملگرے دے ہمکار دے یا پکار کئی
بنیری سے دا پاکستان پا حق لے بزیدار مرکزی حکومت چکم چاروا کی دے اخو لاله دې ستونزې څخه تر اوسه پورې خبر کلام نه لري تاسو صوبایي چارواکي بالکل خبر دي چې صوبایي چارواکو د طریقې کار چې دغه ډېر په صحیح توګه نه ده که زه دای مثال به زدا شي درکم چې کوم زیالاندو خبره وکړه د شاه صاحب د پی ډی ایم ای ترانشل ډیزاسټر منیجمنت د تاریخي خبره وکړه دغه چارواکي تر اوسه پورې د بلوچستان د ژوند او ځواک ټول دارمدار پر لا سٹاک پر ساروی باندې دی او دویم بیا پر کښتو کرواندا پر زراعت باندې دی دا ساروی په حق له باندې د خطرونو سره پی ډی پی ایم یو ګام هم نه دی اخیسته ور سره سره له شانس چې د وړې یو تیم یا د وړو په لاره کوم دا زموږ د ستونزې حل دغه نه دی نو موږ خو په داسې کې د ملګری ملتونو سره هم زه خپل هم بګیا ته د هند کې موږ د ډراوټ وچ کړي سره مخامخ چې کوم کارون کړ دي هغه تم هغه سہولتونه ورکوي
ڈاکٹر صاحب دا پروگرام کا پدہ قسیمہ کے سو گوری ہے اوری دا ہو پارا بزرنگا مشورے پتو کا سم خبر یقیناً چیزیں قیمتی خبر ہے مکڑلا خود تپوس رنگا کم چپدی وقت کے دا مسئلہ چ موجود دا دا اڑان دے سکھا کاری چی عمل پہ اگیز پخل کو شور و شب لگیا لی دل کی گی وقتی یا لنمحال حل سشتہ دے صاحب نظر کے
میرے صاحب بیس پر خبر نہ سو پوسہ بدا ہوا ہے اس کا سوال پلار کی کم تک کی زمان مزغو تراور ہے سیدہ بالکل حکومتی چارہ کو تم پکار دے ملبی ملتوں تو مستحم پکار دے اور سر انگوش کروا کر تو پکار دے چاول کو خپل دے ساروی بندوبست ہوتی دے ساروی بندوبست دا سی دے چی دے زمچ پر سر بوتے اشتارا واس نو سر سر بدا سی دے چی نمون سر یاو حیر آجی یاو سائلیج را دی حیر سائلیج یاو دا سی دوا خورکون دی چی کم ساروی دی چی کم اکمہ خوزوندی پاتشی زوندی تا ته کېدو د پاره په اولنۍ ګامونه دا دي چې هي او سایلج دا د آسیایي کمپنۍ په ټول سر په یو کې دوی ته پیوځي نو دا کوي چې خپل جیب بندوبست کوي چې کوم ګرمي لته نه مرسته ور سره کولای شي یا بیا چې د حکومتي چارواکو د تسوایي سره باندې دوی څه درخواست د تاسو پروګرام په ذریعہ سره چې دوی ته دیوال هي یا سالج ورکي چې کوم اسکم د ساروی ژوند دي پاتې شي.
او ډاکټر سره
د کشتو کروندې دا
ها تاسو خبره پوره کړئ، د کشتو کروندې خبره پوره کړئ، مهرباني وکړئ.
دې پات تاسو د کشتو کروندې خبره بس ته اوس تر ابده نور لگژري دي، یعنی دا عیاشي د زمینداري نشو کولای. اوس هم ریوان سره تاسو دې چې په موږ پیدا کوکي خلق درې درې څلور څلور کې ولا ولې دی او د شمسي د مرد غړندو نه لار او بره باسي خو هغه په بیا هم دومره پرته روان دي چې اوس هم دوی د غنمو په تخمونو کې ګرځي. یو باران شو هغه د غنمو تخمونه خبره کوي. زما خاص به د کروندګرو تاني چې غړې درخت دي کاږي دا شنې تان دي نشتي او تازه نالان چې دي هغه دې پرې دي په لږ وګو باندې دغه نالان چې دوی خوندي وساتي. مخته زموږ فرکاسټینګ دا دی چې په نوم تاریخ بیا د باران یو ستل روان دی خو هغه دومره نش دی چې صرف یو شپې پکې ساده دی او دومره دی چې د ځمکې سر به نه شي یو بوټی دې راشل شي. بوټی هم د ساروی لپاره دی چې د کښت کروندې باران نه دی چې اوبه به ریچارج شي نو به شلي او مندونه وبهېږي. دغه سې یو سي نه مسته خاص د کروندګرو دا دی.
ډاکټر خیر محمد صاحب، د دې مسلې مستقل سهل امکان لري کنه پر اطلونکو کې بدا نور هم ستونزې واقعي کې پدې سیمه کې؟
جی رحمان صاحب، بالکل د دې ستونزې د دنیا د کومو لکه ډېر پر ډېر د ځمکې پر سر باندې په کالیفورنیا کې ډېر غټ وچ کلی رااله، په ټیکساس کې ډېر غټ وچ کلی رااله. کومو هغه چې کومو خو نشه ښکته چې انټر کټه کنه موږ واوري راوړو او ویلې کوو د خلکو ته ورکړو. لیکن تمره ضرور ته وایي چې رحمان صاحب چې خپل کروندا د عقل د دانش خبره ده نه چې موږ خپل په موجوده حالاتو کې چې تاسو بل ورو د لږ وو ضربه وکړو. اول خبره خدا ده چې دغه وب مشخند کو او ضربه کو او هغه کروندې په وکړو چې موږ صرف او صرف بنیادی ضرورتونه پوره کړي. لکه موږ دا د سیبو او د کومه موجوده کروندې د غنم او سیب دغه موږ وسلند ده، بلکې موږ دا وکړو چې کم نه لاندې هغه ضربه کو هغه
ڈاکٹر صاحب دا سے کھلی دل کی نا ساسو دویم زل دز خبر کوم او نن چما دا شاہ سے بیا ساسو خبر اور دز تہ پریشان ہوئے ما چ زما جذبات ز زہران ہم ما ز پریشان ہم ما ز ډیر سخت فکر مند شم غم جن شم ما جدا خو ډیر بد حال روان ده بد غسی ما کی نو قوانین پکار دی نړیوالو لاس د آگاهی مهم پکار دی اس پکار دی س فکر کو چ سن خلق پدی پوشی او راتون کی لس دور اس کال ک چ دا کم ډیر غټ قاطر روان دی یا مشکلات روان دی چې دینه بچ کړی شي خلک؟
رحمان صاحب بالکل شخص بر خدا دا وس په بیلا کې دوه ورځې مخکې چې کوم باران وشو د دې باران اوله خبر خدا دا د باران د اوبو د حکومتي چارواکو ته پکې دا اوبه راوتړي راوي ګرځي او دا اوبه پکار راوړي. کروندګر ته مستقل بنیاد باندې دا کار پکار دی چې بس دې د لایتي کروندې پریږدي او د جدید او نوې فصلونو خواته ولاسي. یعنی چې هر یو کار قرار کول د کار پر اتمه باندې دیوس کړه
او جدید او نوې فصلونو سکه دي شي او جدید او نوې فصلونو بس وي تاسو په خیال؟
جی جدید نو فصلونو تر اعظم اول خدا چې د لس یکا یا د یو یکا کروندا پریش دی کړ وندې له خپل سستری او د مختلف فارمنګ ته دی خاطر راسي. بیا ډیر موسسي ستا د کوال بانک ستا یو انډی پی ستا افیو ستا د ټول د نوې جدید فصلونو ورکې تخمونه ورکې او د تلمان ورکې او سره زه به تاسو وایم چې جدید فصلونه هغه فصلونه دي چې په درې نه په څلور داس کې یو هغه بخور وایي. نو هغه لکه دا لکه اوس امریکا د انګور زموږ په اثر کې شته بس زه پر وایتي انګور دې پریز دی او د نړۍ امریکا د انګور ته خواته دی راځي ته دور میاشتې ژوند لري دا بل په میاشت کې یو ورځ وبغه وړي او بیا د وګور بخور طریقه چې دا یو طریقه به پریز دی د څار دنيکا د ټریپلیکیشن یعنی د څاسکو نظام لپاره دی او سره به حکومتي چارواکي او سره کوم ملګری ملتونه دي فیو دا یو د دې دا ورلد بانک دی د دوی سره به دوی د ژوند ځواک ټول شي دا کلونه شریک کوي د دوی سره به نوي تخمونه اخلي د دوی سره د اوبو د ګرمې طریقه زده کوي او دا به عملي دي خپل په باغو خپل په کروندو کې. نو الله به دوی د دې ستونزې سره مخامخ شي او هر به راوځي او کړي وايي کی طریقه وي ترې ترې چې ځان به شپږ ګټه د جلی شتا یا د مر د غړندونه تر خورا باسي او دا لري وايي کی سی به دا وبخور کوي دا د دې ستونزې حل نه لري. رحمان صاحب،
ڈاکٹر خیر محمد صاحب، تاسو موږ ته وخرا کړو د ډیر شکریا ادا کوم او تم کوم چې تاسو نو په نړیوالو کو پروګرامونو کې په دې موضوع باندې وخت وخاخلو او موږ سره ملګری کیږئ. ډیره مننه ګرانو اوریدونکو اوریدونکو د پاکستان کړکې زپلې صوبه بلوچستان د وچکالۍ سره مخ ته او دغه سوکړه پراتلونکو کې د نور قحط او د خلکو د کډوالۍ سبب ګرځېدای شي. د دغه څېړونکو یا کارپوهانو په خیال کچري حکومت په بیړني حالاتو کې د خلکو د مرستې لپاره ګامونه پورته نه کړل او دغه خلک چې په دغه سیمه کې پاتې کیږي یا کروندګر دي هغه د دې مسلې نه خبر نه کړل. وزو منګا یو بل موضوع پلوته چې تیره اونۍ د امریکې په لاس ویګاس ښار کې د عصري ټکنالوژۍ یو نړیواله ننداره شوې ده. په دې کیسو زمونږ خبریاله سمین حسن هم دغه تور غلې و زموږ سره په سټوډیو کې ملګری کیږي. سمین حسن سره په دې موضوع خبرې کوو. سمین ویلکم بیک.
مهرباني.
څنګه وو تاسو ټریپ؟
زبه دا وایم چې ډیر زیات خو
ډیر زیات خو ها څه څه وبکې هغه خلک چې د عصري ټکنالوژي چې کوم کورونی کنزیومر دی استعمالون کړي دا غوله پاره پدې د ټکنالوژي پر ننداره کې سو
که زه د سیوم چې سلور بنیادی سیزونه چې په هغه باندې دا ټوله شو دا کنزیومر الکترونیک شو چې کوم دا په ولاړه وا یا په جوړ کړې شوی وا نو دا به صحیح طریقې د دې شو د تعریف کولو یو شیز چې پکیو هغه آرټیفیشل انټیلیجنس یعنی مصنوعي ذہانت بل سیز پکیو ورچوال ریالټی او اگمنٹڈ ریالټی دا به زه لګ لګ اوریدونکو کتونکو ته وهم مې چې د دینه څه مطلب دی دریم سیز چې پکیو هغه آی او ټی یا انټرنیټ آف تھنگز ورته وي او سلورم سیز پکیو 5G آرټیفیشل انټیلیجنس کا خلکو تخکاری چې یو روبوټ ته او هغه ما سره خبرې کوي نو مطلب بدای چې دا سیس چې کوم دی په دې کې چې سکار کوي هغه مصنوعي ذہانت دی یعنی هغه ګوري زما مخ ته ګوري زما د مخ ایکسپریشن یا چې کوم احساسات دي هغه محسوسوي زما خبرې اوري په مطلب پويږي او بیا مال جواب را کوي اگمنٹڈ ریالټی په لار کې یو کس روان دی او چشمه دې په سترګ کړي دي چې هغه په لار کې یو ریسټورانت یا د خوراک ځای راغی نو هغه چشمو کې به تسکرین کې به تخکارې شي چې د دې ریسټورانت یا د دې خوراکځي کې مینیو څه ده دلته کې څه څه پخېږي یا په مارکیټ کې روان دی او د مارکیټ ته یو کس مخ کې هم راغلی دی نو په هغه چشمو په سکرین کې به تخکارې شي چې په دې مارکیټ کې ته مخ کې هم راغلی او داسیس دی اغسته او داسیس په کار خونه دی بیا دا اگمنٹڈ ریالټی دا ورچوال ریالټی زیاتره د هغه خلکو د پاره ده چې کم خلک گیمز کوي د ویډیو گیمز یادومه په گیمز کې اخو دسی کی سکرین باندې یو کس سره یو جوی سټیک دی یا ور سره یو آله دا غي باندې لګیا دی گیم کوي خو چې کله تاسو ورچوال ریالټی په گیمز کې خبره کوي نو بیا بس تاسو یو خاص چشمه په سترګوي او په هغه گیم کې باغه بیا تاسو په لاسونو خالی نه کوي تاسو ته به سیخ کاری چې په هغه گیم کې دننه تاسو په خپل یو کردار یې او تاسو دا گیم کوي
برخه جوړ شوی
دی بالکل یا ورچوال ریالټی په دسی هم په کاریږي چې ما یو خاص چشمه په سترګو کړی دا او زه یو زیتا تله نه یما خو زه په هغه ځکه چې ماته سخکاری ځل ته کې موجود یما دا ورچوال ریالټی یا اگمنٹڈ ریالټی دا انټرنیټ آف تھنگز په کور کې واړه واړه سیزونه پراته دي لکه زه خوراک په خومه په یو پتیله کې او زه هغه د خپل فون نه کنټرول کومه ماته پته لګی چې زه د تسمره ټمپریچر ورکما سمره ټیم ورکما او چې کله هغه شي سپوخ شي په هغه ټیم کې نو ماته په زما په فون میسج راشي چې دا سیس تیار شو چې تا کم د پخولو لپاره خاو دی یا زما په کور کې ویکیوم لګیا دی ګرځي او زه هغه بندول غواړم زه په خپل افس کې ناشته ما زه هغه بند کما چې بس صفایي وس مکمل شو وس بند کا کار بند کا دا واړه واړه سیزونه دي چې وس په دا په حقیقت کې خلک
ګوري حقیقت کې به خلک ګوري هغه پښتنه خزا یا سړی چې دا وخت دا پروګرام په حیدرآباد کې ګوري یا په سواد کې یا په مردان کې یا په بلې علاقه کې هغه خزا او هغه سړی څو ایکسپیکټ کی ستاملری چې سره روان دي دا خلاصتا څه شنه ور روان دي
د دې کې به زه مې چې درې قسمه خلک دي کنه یو خواغه دي چې ټکنالوژي باندې پوره خبر دي ځان خبر ساتي دویم هغه دي چې هغه ځان خبرول غواړي خواغه هغه شانتي اپورتونټی وسیله ور سره نشته درې ماغه دي چې هغه بالکل لا نه دي خبر د ټکنالوژي دی اړخنه نو دا باقی دوه چې دي دوه لپاره به زه وایم کچرتي وز ویته په ژوند کې د سې سيزون اخکاری لکه د بهر وته موقع وته ورشي او هغه د سې غاړي وګوري چې پاغي کې ډرایور نشته ده نو حیران کیږي دینه دا ټکنالوژي را روانه ده بیا موبایل اپلیکیشنز باندې یو کس لګیا دی هغه په خپل فون باندې هغه ته پته لګی چې زما بلډ پريشر څه ده زما د اني کې نور څه روان دي زما بيماري چې کوم ده هغه کم سټیج ته رسیدلې ده زما ما دوايي په وخت باندې خوړلې ده کنه ده خوړلې دا اپلیکیشنز هم را روان دي دا ټکنالوژي په وجه باندې دا پرمختګ را روان دي په 2019 کال کې و بازار کې تاسو ته هغه خلکو د پاره کته د سی فونونه ښکاری چې هغه بنديږي او کولاویږي کولاو شي ټابلیټ ته جوړ شي کبن شي فون ته جوړ شي نو دا ټیکنالوژي هم را روانه ده
مطلب دا ستاسو چې دا یو ټابلیټ ته دا داسیم کې دیش ستا په خیال باندې
بالکل
او دا به د ټلیفون جوړ شي بیا او کدا سې شنو ټابلیټ پر جوړ شي په کوم کې کمپیوټر بیا قتل کې دیش یعنی دا ټیکنالوژي روانه ده
حال ته ویل به کوم په دې کال کې به دا هر څه په مارکیټ کې
تاسو دا سې کوم فلم شته چې موږ خپل لیدون کو ته خو
دا کتون کې به کته شي به کوم راوړل
زبردست زبردست
او یو بل سیس ډیر ضروری سیس د دې ټول سیزونو پر شا یعنی دا ټول سیزونه به چلیږي څنګه د هغه لپاره ضرورت ده د ډیر طاقتور انټرنیټ
انټرنیټ طاقتور په کار ده
4G نه خو خلک خبر دي
سلورم جنریشن چي
بالکل خو اس 5G په دې کال کې براش
سم مطلب د پنځم جنریشن 5G
مطلب دا دی چې د انټرنیټ بینډ وث چې کوم هغه به ډیر زیاتی دا به وړو کې نه وړو کې سیس هم کنټرول کولای شي یعنی یو بده سیو مچ یو د هغه د خاوري زره چې کوم دا په دې کې به دومره طاقتي چې هغه به هم کنټرول کولای شي
ها د دې جمع کولو د دې د خطه کولو یا د دې برکولو کم ته ډاونلوډ وای کم ته اپلوډ وای کم ته ریسیوینګ وای د پاور طاقت په نور سی واشي مثال په توګه سلور جی بی ډیټا یا مواد چې دی دا په سلور منټو کې 4G بی خطه کول نو 5G بی په 3 سکند کې خطه کوي همدا څه دا
ها
یو اخر ته پوس زما وخت ختميږي پاکستان افغانستان او زمونږ سیمه جنوب ایشیا وا پکې تا پکې ولیدا داغو تاسو سره وړي
د زبدا وه ما چې د جنوبي ایشیا چې کوم ملکونه دي چې پاکستان افغانستان او حتی چې هندستان هم پکې راځي په سرکاري کچه باندې هیڅ نه وو نه د پاکستان نه د افغانستان نه هیڅ پدې کې هیڅ بوت هیڅ ټال سټوډنټان دلته کې چې په امریکا کې کم طالب علمان په یونیورسيټانو کې سبق وایي هغه خوراغلی وو د خپل ګروپونو سره خو بوت یا ټال پکې نه وو حتی چې د هندستان هم پکې نه وو د هندوست په سرکاري کچه باندې په غیر سرکاري کچه باندې سټوډنټانو هغه دلته کې په یونیورسيټانو کې سبق وایي هغه خپل مصنوعات چې تیار کړي او غیر راوړي وو خو سرکار
له خوا یې کوم زیات د کوم خلک یا
سټارټ زه به داسې د چین او د کوریا ډیر زیات خلک وو
یاره مهرباني سمه نسن
مهرباني
مهرباني او اوس وخت شوه د ټولنیز رسنیو ته ورزو چې وړاندې کوونکې دې زموږ همکار محمد علمګر صاحب
مونی صاحب د افغان سولې عمل مخ په وړاندې بوتلو لپاره د امریکا خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد د چین د ورې پس د صدر ډونالد ټرمپ خصوصي معاونې میرمن لیزا کرټس په شمول اسلام آباد تر 15 ورځو په دوره ده او سوشل میډیا باندې د افغان سولې عمل په اړه یو شمیر ټویټونه شوې دي یو څو ته مو پام راګرځوم د اي اف پی خبری ادارې ریاض سعودي عرب کې بیورو چیف انو چوپړا لیکي افغان سولې مذاکرات د خلیجی کشالې د لاسه ودریدلې دي ځکه چې طالبان خبرې په قطر کې غواړي او سعودي او عرب اماراتو واضح کړي چې دوی به قطر ته خبرو لنځي د ټویټر یو صارف چې خپل پیژنګلو د ډاکټر بشیر رحمان په توګه کوي لیکي هله یو حکمت عملی نشي کېدلې نه کال 2019 د امن کال دی په داسې حال چې محمد عمر داودزی هم دا خبرداري ورکړي چې تر هغه افغانستان کې امن نشي راتلی تر څو چې طالبان افغان دولت سره نیغ په نیغه خبرو ته نوي ناست په داسې صورت حال کې مو الله عمل شاه د امریکا په ټکساس ایالت هیوستن ښار کې میشت د افغان کلتوري مرکز مشر بشیر صافی په خپل ټویټر افغان سولې عمل ته خپل نظر داسې لیکي د میډیا د رپورټونو ترمخه پاکستانی چارواکو هغه ټول افغان طالب مشران په پاکستان کې گرفتار کړی دي کوم چې افغان حکومت سره خبرو باندې آماده وو طالب مشران لا پکار ده چې د پاکستان څخه وتښتي او افغانستان کې آباد شي کوچري دوی د قربت د فشار نه بچ کېدل او خپلواک فیصلې کول غواړي دا د دیونه د سوشل میډیا مهم لاګونه
هم داو د نوروزي پروگرام واشنگتن ټو خیبر زنګ پرونه په ویب پانا www.voadivadis.com هم کتل شي اوس د نازد پروگرام قربا رحمان بنره اجازه ته غواړم خپل خیال ساتای
ګرمن اوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم یو ربیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې د سعودي عربستان د تبوک د ولایت والی رسیدلې دی او هلته د یالت اعلی وزیر او نور وزیرانو سره د پولیسو او ځینی امنیتی چارواکو د هغه تود هرکلی کړی دی. د تبوک گورنر به په ترڅو اونیو پورې په بلوچستان کې وي او په دغه موده کې به هغه د څاړو ښکار کوي. تفصیل حمید سمسور په دې رپورټ کې راکوي.
د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او نورو عالی رتبه مامورینو د چاغی زلی هډ کوارټر د دالبندین پر هوایي ډګر باندې د تبوک د گورنر هرکلای وکړی او د غډول د عسکرو چمتوډلو و د ته سلامي هم وکړله و گورنر تبوک ته د ښکار لپاره د چاغی د سیمې اجازه ورکول سوې ده. د بلوچستان د ځنګلاتو د څنګ یو عالی رتبه مامور وایس اف امریکا ته وویل چې گورنر تبوک سي د ښکار لپاره راغلی دی. د ښکار لپاره ځانګړی پیس نه دی جمع کړی. د دله خلیسی د ځنګلاتو څنګه د عرب و گورنر ته نږدې هم نه پریږدي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزارت و دوی ته تحفظ ورکوي. د تبوک گورنر هر کال په دغه موسم کې د چاغی د دالبندین سیمې ته د څاړو د ښکار لپاره راځي. څاړي په هغو مرغانو کې شمیرل کېږي چې نسل یې د ورکېدو له خطر سره مخامخ دی. د نړۍ په نورو هیوادو کې د څاړو پر ښکار باندې بندیز دی او دغه ډول دلته په پاکستان کې هم د ځنګل د ژوندي مرغانو د قانون له مخه وایي چاته هم د څاړو د ښکار اجازه نسته. څاړي هر کال د روس له سابیریا څخه د زیاتې واورې له سبب څخه دلته راځي چې بیا د بلوچستان خیبر پښتونخوا په هغو غرو او میداني سیمو کې استوګنه کوي چیرې سي اوبه او بوټي وي. د بلوچستان د ځنګلاتو څنګه وایي چې ساش کال بیا چې د مرکزی حکومت د بارانو چارو وزارت د بلوچستان 15 سیمې د عرب بادشاهانو او د شاهزادګانو د ښکار لپاره اجازه ورکړي دي. په دغو سیمو کې چاغی، خاران، واشک، جیلمکسی، موسخیل، کلاسیف الله، پنجګور او نورې سیمې شامل دي. د ځنګلاتو د قانون له مخه د څاړو د ښکار لپاره به و عربو شیخانو ته یوازې د لس ورځو اجازه ورکول کېږي چې دوی به یوازې د سل څاړو ښکار کوي او دغه ډول دوی به حکومت ته یو لک ډالر به ورکوي. د ځنګلاتو د قانون له مخه کچیری عرب شیخان زیات شپې وکي نو بیا به دوی حکومت ته یو لک نور ډالر ورجمع کوي. عرب شیخان د څاړو د ښکار لپاره باز مرغان کاروي. د ځنګلاتو د څنګ علي رتبه مامورین وی چې حکومت پر باز مرغانو باندې هم خپل ډالر ټاکلی دي چې غیر قانوني بازان بنه راوړي. د ځنګلاتو څنګه دا خبر هم کوي چې حکومت به دغه پیسې د ځنګلي څارویو پر شیشېګړه باندې به کاروي. د قدرتي چاپیریال نړیواله اداره IUCN له لوړاندې و عربو شیخانو ته د څاړو د ښکار پر اجازه باندې تشویش څرګند کړی دی. حکومت له 1980 څخه را په دې خوا د بلوچستان مختلف سیمې د عربو شیخانو د ښکار لپاره ورکوي. ځای خلګوی چې کله دوی د ښکار لپاره راشي د غرو په هغو سیمو کې و دوی ته د تګ اجازه نه وي او د دوی کرل سوي فصلونه هم خراب کی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ویډیو ټلویزیون، کوټا.
اوس په امریکا ډیوا د کترمن اوریدونکو او سمزو د برتانیا ولوري ته چیرې چې پارلمان د اروپایي ټولنې څخه د بیلیدو یا جلا کېدو په اړه د وزیر اعظم تریسا می د پلان په خلاف رائے ورکړې ده او له دې وروسته اوس میرمن تریسا می د ناباورۍ لووټ یا رائے سره مخ ده. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې رحمان بنیرې راکوي.
د اروپایي اتحاد نه د وتلو په سر په فیصله په پارلمان کې د ماتې خوړلو وروسته د برتانیې د وزیر اعظم تریسا می په ضد نن د عدم اعتماد د ووټ کېدونکو دی. د تریسا می د ګوند سیاسي هدف داو چې برتانیې دی د اروپایي اتحاد نه وځي، خو په برتانیا پارلمان کې د تریسا می د دغه هدف په ضد 2022 ووټونه ورکړل شول او هغه یوازې 202 ووټونه وګټل.
The eyes to the right 202, the nose to the left 432.
کچری د تری سمې په ضد د عدم اعتماد تحریک کامیاب شو نو په برتانیې کې به نوی عمومي انتخابات کیږي. خو د برتانیې د سیاسي چارو د سړونکو خیال دی چې کېدای شي د دغه مشکل ووټ په وخت د ماتې خوړلو نه تری سمې پاتې شي.
an excuse for those MPs on her side.
زکه چې د شمالي ایرلند پارټي اقلیتي ګوند هغه ته د ووټ ورکولو غوښتنه لري. په کال 2014 کې په برتانیا کې ریفرندم شوی وو چې پکې د اروپانه د وټلو فیصله شوی و. د هغه وروستو اروپאי هیوادونو مشرانو او د برتانیې ترمنځ 14 میاشتې خبرو اترو وروستو خوښه شپږ سو پاونډ باندې مشتمل معاهده کې د دې فیصلې په اقلا خبرې اترې شوې وې. په دې معاهده کې لیکل شوی وو چې د اروپا او برتانیې ترمنځ تعلقات څنګه پکار دي، دوی به په کوم شرایطو یو بل سره کاروبار کوي او په پوله به تګ راتګ لپاره نظام څنګه وي. خو په برتانیې کې زیاتره خلک د دې معاهدې نه خوشاله نه وو. او وزیر اعظم تریسا می لپاره دا وخت لوی چیلنج دغه وو چې برتانیا پارلیمان په دې باندې قانع کړي چې ووټر وکړي او دا ووټ وګټي، خو نن هغه ماته وکړه. د دې معاهدین د وټلو د پاره د مارچ نهشتمه نیټه ورکړل شوې و، کوم چې د روان کال په مارچ نهشتمه باندې پوره کیدونکې و. بلې خوا ته د اروپאי کونسل صدر ډونلډ ټسک ویلي دي چې په اوسنی حالاتو کې برتانیې ته په اروپאי اتحاد کې پاتې کېدل پکار دي. هغه په ټوټر په خپل پیغام کې ویلي دي کچري معاهده ممکن نه وي او څوک هم د دې معاهدې نه وتل نه غواړي، نو پکار ده چې بیا دا زړه وکړه شي چې یوازنې حل ادا دی په اروپای اتحاد کې پاتې شي. د برتانیا د پارلیمان ځنی غړي و سم غواړي چې هغه د بریگزټ نه د وټل لپاره په هیواد کې یو بل ریفرندم وکړي او د هغه وروسته یو بل معاهده وشي. ځنی غړي و سم ټینګار کوي چې برتانیا ته د اروپای اتحاد د وټل پکار دی.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې زموږ خبریال عبدالرزاق په نوشهره کې د حدیقت القرآن په نوم د یو باغ سیل ته بیایي.
دې باغ کې هغه ونې بوټي نال کړی شوی دي چې ذکر یې قرآن پاک کې راغلی دی. د حدیقت القرآن په نوم دا باغچه د نوخار په یو دینی مدرسه جامعه عثمانیه کې جوړه ده. د مدرسې مدرس او د باغچې سارون کې مجیب الرحمن وایس اف امریکا ډیو نیوز ته ویل چې دا سی ډول باغ په لومبی ځل شارجه کې او وروسته هغه جوړ کړو.
الحمدلله په پاکستان کې لومبی نمبر او په ټوله دنیا کې دا دویم نمبر گارډن دی. په قرآن کې د بوټو ذکر تقریبا 21 مرتبه او د بوټو تعداد ذکر چې کم دی نو هغه بحث سی دی. الحمدللہ دی تقریبا یو جی روزما کې دغه بحث سی بوټي مونږه پوره کړی دی. جی مقاصد جی زمونږه د دې گارډن ندری دی، یو خو تحقیق دی جی، تحقیق ریسرچ، دویم تعلیم دی، او دریم چې کم دنو کنزرویشن جی دی بوټو تحفظ.
نو مول زیاته کلا چې په ونو بوټو د مدرسې د طالبلمانو د سیړنو رستوی دا باغ جوړ کړی دی. د کمی خصمانه چې د مدرسې طالبلمان په خپل کوي
مخ کې کال انټرنیشنل لیول باندې د ټوله دنیا په سطح باندې خلق راغون شي چیرې په کم ملکی کم قسم بوټي کرلی دي. پاکستان نه چې کم وفد لاړ اغي ورته دا خو در چیرې مونږ پاکستان کې حدیقت القرآن هم لګولې دي، او د دې ځای غون تصور تحقیق هر څه د دې ځای نوړي دي. الحمدلله طلبه چې کم دلته کار کړه دي دا طلبه کارونه دي جی، بیا په دې کم تحقیق کړه دي په هر یو بوټي باندې تقریبا 30 صفه 35 صفه دوره په یو بوټي باندې تحقیق شوی دی. باقاعده دا غیمو کتابي شکل چاپ کړی دی.
مولانا مجیب الرحمن ویناوا چې دین اسلام د ونو بوټو لګولو درس ورکوي او دا چې داسې قسم باغونو جوړولو سره ماحول د آلودګۍ نه صفا کېدل شي.
زمونږ مذهب خو د بوټي د لګولو ترغیب ورکوي. واقعي چې دې زمانہ کې کله وخت نور تیر شو د بوټو د کټای د سلسله شروع وي دغه شانت آلودګۍ وي. زمو چې هر کور کې هر بنده بم دغه د سینې بیمار او د نزلي زکام او د نمرې د سترګو د دې شي دونو بیمارانی، نو د دې لپاره بهترین سیزه د علاج نړومبې دای چې هر کور کې دی بوټي وي په هر لار کې دی بوټي او باقاعده شجرکارې د مهم شروع کول پکار دی.
جامعه عثمانیه کې زده کوونکو ته د دینی او دنیوي تعلیم ورکول سره سره په خپل چاپیریال کې د ونو بوټو نالولو تعلیم او پوها هم ورکړی کیږي. ټولنه کې دا تم هم لرلې کیږي چې د دې مدرسې په ډول نورو دینی مدرسو کې به هم د ونو بوټو باغونه جوړول پیل کړی شي چې فائدہ به چاپیریال ترسي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیو.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا جیوا دغه خبری خبرونه تاسو واوریدل بیا هم کولی سی ک غواړی چې وی ونی زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک باندې لیدلی سی د ویب پاڼه پته ده voanews.com/jiwa او په فیسبوک باندې facebook.com/voajiwa او چیرې زما اوس به هم د ورکو پښتنو په اړه خبرونه اوري کوربه وی زموږ همکار بیروس خان صاحب او کولی سی چې د ټلیفون لاره پکې برخه واخی د ټلیفون شمیره ده 001202205003. زه کوربه نصیر کاکړ او د دې خبرونې پروډوسر ما وشلیل ستاسو لپاره خدمت اجازه غواړم. د خدای په امان.